د ژوند رنگونه د ژوند رنگونه پروگرام ته خراغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ترانو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په جرمنی کې له یوې دیره افغان سره خبرې کوو چې د لوړو زده کړو ترڅنګ په ټولنیزو او فرهنګي برخو کې هم فعال دی. جانداد جهانی چې د جرمنی په پلازمینه برلین کې اوسیږي، په دې هیواد کې د دیره افغانانو د فعالیتونو د سمون لپاره یوه ټولنه جوړه کړې ده او همداراز د پښتو ژبې د آنلاین پرمختګ لپاره هم هڅې کوي. په دې اړه زه نور څه نه وایم. کاغلی جهانی په مستقیمه اړیکه را سره دی، خو که تاسو درانه اوریدونکي د خبرونې له میلمه څخه پوښتنې لرئ یا پر هغو خبرو چې دی له موږ سره شریکوي تبصره کوئ یا نظر لرئ، نو د ازادۍ راډیو د واټساپ شمیرې ته زنګ ووهئ او خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو د واټساپ شمیره ده 00 400 درویشت 00 00 001. شمیره تکراروم 00 400 نه وروسته و 2300 001. جهانی صاحب، خبرونه ته خره غلست ک ستړی مشه کوي مهرباني، بیا به موږ تاسو خپل خبري پیل کو.
سلامونه او احترامات شغله تکل تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، ټولو اوریدونکو ته.
خبرونه ته خره غلست، لمړی لک ځان را پیژنه خغلی جهانی. زه خو شخصا تاسو پیژنم، مګر اوریدونکو در سره بلد شي پوشي چې تاسو څوک یاست، په کوم ځای کې زیږیدل یاست. لږ به شخصي خبرې وکړو، بیا به وروسته لږ ټولنیزو مسایلو او ستاسو نورو فعالیتونو ته ورشو.
مننه. زما نوم جانداد جهانی دی، لکه څنګه چې یادونه وشوه د پکتیکا د ولایت یم او د پکتیکا ولایت کې زیږیدلی یم. هلته مې ښوونځی لوستی، ولې د ښوونځي وروستي سیمپونو لپاره غزنی ته راغلی یم او له هغه وخته بیا تر اوسه له افغانستان څخه وتلم، په غزنی کې میشت وم. نو زه په یو شکل باندې ځان د پکتیکا او د غزنی بولم. او تقریبا درې نیم تر څلور کاله پورې په پکتیا پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځی استاد پاتې شوی یم. هلته مې د اقتصاد مضامین چې معمولا هغه د اقتصاد اساسي مضامین وي، لکه د اقتصاد محصلین ورسره بلد وي، مایکرو اکنامکس، ماکرو اکنامکس او عامه اقتصاد، دا مضامین مې تدریس کړي دي چې ډېر له اقتصاد او لږ له عمومي سیاستونو. او
فکر کوم چې له جهانی صاحب سره زمونږ خبرې قطع شولې دي. ټلیفون اړیکه کله کله همداسې وي، اعتبار نشي پکې دی. ولې شفیق عیار زما همکار هڅه کوي چې له جهانی صاحب سره د خبرونې له میلمه سره بیرته زمونږ اړیکه ټینګه کړي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ژوند رنگونه پروګرام اورئ. په نننۍ خبرونه کې د ټولنیزو چارو فعال او افغان څیړونکی د پوهنتون استاد جانداد جهانی میلمه دی او د خپل ژوند د څرنګوالي او بیلابیلو اړخونو په باب خبرې راسره کوي. یا په حقیقت کې د ژوند د بیلابیلو رنګونو په اړه موږ تاسو ته معلومات راکوي. د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
جانداد جهانی د خبرونې میلمه را سره دی. له تاسو نه بخښنه غواړم قدرمن اوریدونکو چې یو شیبه انتظار پاتې شوي تر څو چې موږ له میلمه سره بیا وسلیږو. مهرباني وکړئ خبرې مو په نیمایي کې پاتې شولې. د ځان په باب مو خبرې کولې، د خپلو تجربو په باب او د شخصي ژوند په باب دا چې څه مو کول په افغانستان کې. خو د دې ترڅنګ جهانی صاحب خپل عمر هم راته وایست.
زما عمر 22 کاله ده او زه مخکې چې مې یادونه وکړه په پکتیکا کې زیږیدلی یم. تقریبا د عمر یوه لسیزه مې په غزنی ښار کې تیره شوې ده او د څلورو کلونو لپاره په پکتیا پوهنتون کې مې د استاد په حیث کار کړی دی. له هغه څخه مخکې هم ځینو شخصي پوهنتونونو سره په مختلفو ولایتونو کې همکار پات شوایم او ترینیم کال کېږي، البته ترینیم نه دونیم تر درې کاله، یعنی څه وخت پاتې د درې کاله شي جرمنی کې اوسم، او په دې دوره کې مې تلتم دی کار کړی، هم مې درس ویلی دی او د همبولټ پوهنتون سره سي په برلین کې موقعیت لري هم کار پاتې شوی یم، همدارنګه د اتریش د علومو اکاډمۍ سره یو اندازه
جهانی صاحب وړاندې په خبرونه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړو چې د اتریش له دې پوهنتون سره یا د دې اکاډمۍ سره وبخي تاسو څه ډول همکاري لرئ له جرمنی نه، دا به په تفصیل سره وڅېړو. خو اوس راځو ستاسو د خبرو لومړۍ برخه کې، ما واورېدل چې تاسو ویل چې څه کم درې کاله کېږي چې جرمني ته راغلی یاست، دلته د درس لپاره راغلی؟
په لومړیو کې زه په تحصیلي ویزه باندې راغلم، خو زه ایټالیا هیواد ته راغلی وم، متاسفانه هلته مې ونه شوای کولای سپات سم د ډېر وخت لپاره، بیا وروسته جرمني ته راغلم او جرمنی کې مې بیرته خپل زده کړې پیل کړې. په لومړیو کې په ژبه لګیا وم، وروسته مې یو آنلاین ماسټری کې سبته نام وکړو او همدارنګه کار باندې لګیا وم، کار مې کاوه، کارونه ما معمولا آزاد کارونه دي او هغه کارونه دي هغه برخه کې دي خپل علاقه مندل لرم، خپل غواړم کار وکړم. نو تر اوسه وضعیت په همدې شکل باندې روان دی، راتلونکي کال په نیمای کې دماری ماسٹری درسونه پای ته رسیدي، نور په متفاوت کارو په شاید متفاوت کارونو په لټه کې وم، یا مثلا دا وخت خبرسته ګورو سیسته کولای شي.
په افغانستان کې بیرته که افغانستان ته ستانه شو، تاسو ویل چې په غزنی د غزنی په پوهنتون کې مو درس ورکړی، د کابل یا پلازمینې په پوهنتونونو کې مو چیرته درس نه دی ورکړی یا دولتي دنده مو هیڅکله نه ده لرلې؟
زما دنده په پکتیا کې، پکتیا دولتي پوهنتون کې وه، نو تقریبا څلور
کلمه د پکتیا په پوهنتون کې
هم هلته استاد پاتې شوم. البته په غزنی کې ما په یو خصوصي پوهنتون سره د استاد او د مدیریتي برخو کې همکاري لرله، یعنی مخکې له دې چې پکتیا ته لاړ شم په غزنی کې وم، او همدارنګه په کابل کې هم د جهان پوهنتون سره تقریبا د اوو سیمسترو په ترڅ کې د استاد په حیث باندې همکاري مې لرله. له هغه څخه وروسته بیا کله چې مې هیواد پرېښود، غیر رسمي شکل باندې مې همکاریانو ته ادامې مو ورکړې، ولې رسمي دنده مې د افغانستان په دننه کې د افغانستان له کوم نهاد سره نه لرله.
ډېر ښه. لومړی خو دغه د خصوصي پوهنتونونو یا د دولتي پوهنتونونو ولایتي پوهنتونونو شمیر په دې وروستیو، مخصوصا په وروستیو 15 کلونو یا 20 کلونو کې خورا زیات شو. جهاني صاحب، د دې پوهنتونونو د کیفیت په اړه یو څه راته ووایاست، ځکه زموږ ډېره سودا ده ورته، د ډېرو خلکو ورته سودا ده، مخصوصا ستاسو په څیر د یو ځوان له خولې که مونږ واورو چې د دې پوهنتونونو شمیر زیات شوی و. په هر ولایت کې پوهنتونونه و، برسیره په خصوصي پوهنتونونو دولتي پوهنتونونه هم و، او په عادي حالت کې د کابل پوهنتون سویه یو وخت په افغانستان کې ډېره زیاته لوړه و، د سیمې د هیوادونو یا حتی د نړۍ د پوهنتونونو په کچه و. نو بیا دغه پوهنتونونه چې ډېر شول، که یو لنډه څېړنه د دولتي پوهنتونونو او بیا د خصوصي پوهنتونونو راته اوریدونکو ته ووایست.
زما خپل مشاهده او یعنی په هغه وخت کې تبیده
مونږ یو شیبه ستاسو خبرې قطع شوې وې. جهاني صاحب خپل خبرې مو سره پیل کړئ.
ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې یعنی د خصوصي پوهنتونونو او دولت د کیفیت فارمن باندې دوامداره بحثونه موجود وو، او د دغو بحثونو په ترڅ کې سیمینارونه او کنفرانسونه جوړېدل. زه خپله د یو فیلوشپ ترلاسه کوونکی هم وم، هغه فیلوشپ د افغانستان د اقتصاد پوهنځي صاحب دی جوړولو
خبرو کې دوامدار انقطاع راځي. لطفا کولای شئ خپل موقعیت بدل کړئ او بیا خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. دا به د اوریدونکو لپاره لږ اسانه شي چې ستاسو په ټولو خبرو پوه شي. نه ستاسو انټرنیټ ارتباط ډیر ښه نه دی او انقطاع راځي ستاسو په خبرو کې.
خیر زه به وای فای وصل کړم، ممکن د انټرنیټ وضعیت ښه شي.
خبرو ته مو دوام ورکوي که وای فای هم وصلوي موږ ستاسو خبرې اورو.
مننه. زما موخه دا وه چې په افغانستان کې د درسونو د کیفیت په اړوند باندې همیشه بحث موجود و او په دې اړوند باندې دوامداره توګه باندې کانفرنسونه او پروګرامونه او ورکشاپونه دایر کیدل او حتی په ډېره لوړه کچه باندې هڅې کیدلې، لکه د امریکا د بل سټریټ پوهنتون تقریبا هر کال د هر یو پانځه لپاره جلا یو پروګرام جوړولو، یو فیلوشپ و چې په هغه کې ځوان استادان د یو پوهنتون څخه لیدنه کوله. اولو کلونو کې د امریکا بل سټریټ پوهنتون ته تلل او بیا وروسته نورو هیوادونو کې هند او مالیزیا کې ترسره کیدل، او لنی کمرغه په 2000 کال کې زه د افغانستان په سطح د یو لسو استادانو له جملې څخه هم چې د اقتصاد پوهنځي د کریکولم یعنی صاحب د پراختیا لپاره انتخاب شوی وو. یعنی موږ په ډېر علمي او دقیق شکل باندې په دې مسایلو باندې بحث کوو، فکر مکو. زما خپل برداشت
او خپل تجربه هم راته وایسته، او دغه په مجموع کې چې تاسو له هغو د ټیم نو ډلې نه څېړنې خبرې اورېدلې دي هغه هم لطفا له اورېدونکو سره شریک کړئ. جهاني صاحب
مننه. په د خپل د اقتصاد له نظرم که چېرته موږ تاسو تعداد زیاتی، مثلا تعداد د خدماتو د رسوونکو، نو بنان رقابت لوړیږي. یعنی رقابت څونه لوړیږي په هغه اندازه باندې کیفیت خله ورسره لوړیږي. یعنی کله چې موږ تاسو له انحصار څخه یو وضعیت راباسو، یعنی موږ له انحصار ماتو، دا خپل د کیفیت د لوړېدلو په طرف باندې موږ بیایي. نو ډېر پوهنتونونه د پوهنتونونو د شمېر زیاتوالی، د پوهنتونونو پوهنتونونه د دولت له انحصار څخه را ایستل او خصوصي کول یا خصوصي پوهنتونونو ته اجازه ورکول او د خصوصي پوهنتونونو ملاتړ قطعا د افغانستان د تعلیمي ډګر کې یو مثبت ګام و او زه خپله مثبت ارزوم او نتایج یې ټولو خلکو ته معلوم دي. زه د سکوت نه مخکې کلونو خبرې کوم، حتی له سکوت څخه وروسته هم په افغانستان کې فکر کوم په 2021 کال او 2022 کال کې د طبي ازموینو تر ټولو لوړې نمرې د اگزیټ ازموینې څه دي، اگزیټ اگزام څه ورته وایي په افغانستان کې،
کانکور امتحان. کانکور مقصد
دا کانکور امتحان نه، دا د طبي پوهنتونونو څخه د طبي پوهنتونونو له فارغانو څخه اخیستل کیږي تر څو ولیدل شي چې د زده کړې په سم شکل باندې ترسره کړي که نه. مثلا له نورو پانځو کې خلک فقط هغه پروژه دی پاکوي، مثلا مونوګراف لیکي، ولی په افغانستان کې طبي پوهنتونونه او طبي پوهنځي لکه ستوماتولوژي او ملجوي طب چې موږ تاسو هلته ورته وایو یا جنرال میډیسن، د دغو پوهنځیو فارغان باید امتحان ورکړي او دا یو سراسري دولتي عمومي امتحان دی چې حداقل 10 کاله کېږي زه ورته متوجه یم اخیستل کېږي. نه پوهېږم دقیقا له کوم کال څخه پیل شوی دی. په دې کې لوړې نمرې د خصوصي پوهنتونونو فارغانو اخیستې وي، لکه مثلا د کاتب پوهنتون طبي پوهنتون فارغینو، لکه د غالب پوهنتون فارغینو، یعنی حتی د کابل پوهنتون فارغینو په لومړیو درجو کې نو، حتی د ننګرهار پوهنتون فارغین په لومړیو درجو کې نو. زما موخه دا نه ده چې مثلا کابل پوهنتون فارغان حتما د کاتب یا غالب پوهنتون څخه وروسته دي. زما موخه دا ده چې خصوصي پوهنتونونه هم په دې لیول باندې کیفیت ترلودو لري چې هغه کولای شي له دولتي پوهنتونونو سره رقابت وکړي. د کاردان پوهنتون وضعیت شاید یو ښه مثال وي، کاردان پانتون درس کیفیت حتی کابل پانتون او دینونو رو پانتونونو سره د مقایسه
ورده. یعنی جهانی صاحب په دې برخه کې ځینې مخالف نظریات هم دسته سو چې تاسو وایي د دې مخالف نظریات هم شته. په دې نظریاتو کې یو دا دی چې د افغانستان علمی قدر او یعنی زیاتره برخه استادان چې با تجربه استادانو او د لوړی کچې استادانو دوی تقریبا ټول د کابل پوهنتون فارغان و، له دې ځای فارغ شوي وو او بیرته په همدې ځای کې مقرر شوي وو. البته ما ته خو معلومه ده چې په خصوصي پوهنتونونو کې هم له همدې شمېر د کابل پوهنتون له استادانو نه هم له همدې مجربه استادانو نه کار اخیستل کېده، دوی هلته تدریس کوو. مګر آیا دا ادعا څومره دقیقه ده چې په ځینو مواردو کې خصوصي پوهنتونونه د کابل تر پوهنتون نه د سویې له نظره لوړ وو؟ دې ته لطفا لنډ ځواب راکړئ چې بیا ورځو نورو مطالبو ته. زه غواړم چې ستاسو د ژبې لپاره، د پښتو ژبې لپاره، ستاسو د آنلاین خدماتو په مسله باندې هم وغږیږو، ستاسو د فرهنګي ټولنه چې په جرمني کې لري د هغه په باب وغږیږو، او په مجموع کې غواړم چې ستاسو د اوسنی وضعیت په اړه، د ټولنیزو مسایلو په اړه ستاسو اصلاحی سیاسی نظریات هم یا ټولنیز نظریات هم واورم. دې ته لطفا لنډ ځواب راکړئ.
مننه. په دې کې شک نشته چې تر ټولو هغه ممتاز او زحمتکښ محصلین د کابل پوهنتون او نورو پوهنتونونو لوړو پوهنځیو ته راتلو، لکه مثلا طب او انجینیري او اقتصاد او کمپیوټر ساینس، دا په ټولنه کې له ښوونځیو څخه هغه ممتاز فارغین وو چې په لومړي قدم کې به دولتي او خو پوهنتونو خو پوهنځیو ته راتلو. طبیعي ده دا یو ډیر بنیادی علت ده چې په دغو پوهنتونونو کې حتی که د درس کیفیت هم ډیر ټیټ وای، د کسانو خپله ښې نمرې اخیستلی سوای. او خصوصي پوهنتونونو ته ځینې هغسې کسان راتلو چې دولتي پوهنتونونو ته کامیاب شوي نه وو. نو بینان په مجموع کې کیفیت مقایسه کوو، په خصوصي پوهنتونونو ټیټ وو، ولې ځینو مواردو کې د مقایسې وړ وو یا حداقل هیله بښونکی وو. او دا هم سمه ده چې مثلا دولتي پوهنتونونو کې ډېر به تجربه استادانو، ځکه هغه استادانو چې په بهر کې ماسټریانی او دکتوراوې کړې وي اکثریت په دولتي پوهنتونونو کې ګمارل کېدل، او ځینې وخت کې به هغو په خصوصي پوهنتونونو کې هم تدریس کا. ولې د دولتي پوهنتونونو علمي کادر، علمي کادر کچا، تعداد او منابع او بودیجه او هر څه تر خصوصي پوهنتونونو لوړ وو. ولې په مجموع کې زه د خصوصي پوهنتونونو ډیروالي ته په بد سترګه نه ګورم، خو نور عوامل او نور فکټورونه ډیر پکې داخل وو. متاسفانه وروستیو تغیراتو کې وروستي تغیرات سره رامنځته شوي دي، ډیر خلکې خواشینې کړې دي. لکه مثلا اول خدا اوسي ورسته فرمان چې اوسنۍ حاکمانو د لوړو زده کړو وزارت وزیر ورکړی، دا غدا چې ټول پوهنتونونه یې له د لوړو زده کړو له موسسو څخه پوهنتونونو ته ارتقا ورکړه. در حال په داسې حال کې چې پوهنتون خپله کرایټیریا او تعریف او مشخصات لرل، او هغه موسسې چې په افغانستان کې که دولتي وي که خصوصي وي د لوړو زده کړو په برخه کې کار کاوه، د هغو ځینې ریکوایرمنټ نه پوره کړي، هغو ځینې هغه لازم مشخصات نه درلودل او کار یې ورباندې کاوه تر څو پوهنتونونو ته ارتقا کړې وه. بل متاسفانه سي په رسنیو کې هم ورباندې په کافي اندازه بحث ونه شو، او له وروستیو بدو تغیراتو څخه هغه دا اوسې د اوسه هغو تدریسي مضامینو څخه چې د پوهنتونونو په کچه باندې د مضامینو او د ماخذ په شکل باندې ورکول کېدل، او د بررسي لپاره په لوړو زده کړو وزارت کې د ملایانو د یوې کمیټې لخوا بررسي شوي وو، 650 یې رد شوي دي. او په هغو کې داسې مضامین دي لکه مثلا د ریاضي یو مضمون، مثلا د اقتصاد اساسات یو مضمون، مثلا د فزیک اساسات یو مضمون چې اصلا له دین سره اړیکه لري، نه د طالبانو له نظام سره اړیکه لري، او نو مثلا کوم بل داسې څه لري کوم چې هغه باید رد شوی وای. ولې چون د بررسي کمیټه ټول ملایان وو او هغو له خپلې زاویې ورته کتلې دي، رد کړې دي. متاسفانه ډېر منفي کارونه روان دي، خو خدای دې وکړي چې بیرته ځوانان وتوانېږي او وضعیت درک کوي او یو څه کولای شي.
کورمو ودان راځو د ژبې او آنلاین خدماتو برخې ته چې تاسو په دې کې فعال یاست. البته په مخکینیو مسایلو چې تاسو خبرې وکړې د هیواد پر عمومي حالاتو به هم له تاسو سره خبرې کوو، خو یو ور دغه نور مسایل را خلاص کو. د پښتو ژبې د ودې په برخه کې د خپلو کارونو په اړه ته وایاست، د اوتریش له ملي اکاډمۍ سره یا د اوتریش د علومو اکاډمۍ سره ستاسو همکاري په څه ډول ده، په کومو برخو کې ده، په دې اړه لطفا جزئیات راکړئ.
مننه. د پښتو ژبې د زده کړو لپاره د پښتو ژبې اړوند زما انګیزه او کار لډېره وخته ده، لډېر خو تقریبا لسو کلونو ما ژباړه کوله او موسساتو سره همداسي نهادونو سره رسنیو سره او بالاخره پانتونونو سره. د اوتریش د علومو اکاډمۍ اړوند مخکتنه وکړه، لاغت خمخ کې ما د جرمنی د همبولټ پانتون د پښتو یو ډپارټمنټ لري، پښتو ډپارټمنټ نه ده، د سیمه ایزو مطالعاتو یو څانګه لري، بیا په هغه کې د پښتو مضمون هم تدریسیږي او د دری مضمون هم تدریسیږي، یعنی فارسی نه ده، هغه د افغانستان لهجه دری ده او همدارنګه تاجکی ژبه څرنګه دی فارسی یو لهجه ده. نو په دغه ډپارټمنټ کې هغه استاد سره د پښتو ژبې د محتویات خو د اپډیټ او د هغو لپاره د غږونو د ریکارډ اړوند ما دوه سمستره همکاري درلوده. بیا له نیکه مرغه د همدې کار نتیجه هم مثبت وه او د علومو اکاډمۍ د اوتریش د علومو اکاډمۍ چې د ویانا پانتون او د اوتریش د علومو اکاډمۍ وګړه پروژه ده، د پښتو آزاد ډکشنري اړوند هغه انګلیسي عنوان یې داسې ده چې د اوپن ډکشنري، د اوپن پښتو انګلیش ډکشنري، یې داسې ځینې ملګري په ګوګل سرچ کې وایي ګوري. دا هڅه د امغه علومو اکاډمۍ ځکه پیل کړې وه چې د پښتو ژبې پخوانۍ ډکشنریانې، یعنی داسې وروستي ځل ډېر سوي ډېر کلونه ورنه تېرېږي، نو په دومره وخت کې نوي کلمې ایجادېږي، د کلمو ځینې معناوي بدلېږي، یا په مجموع کې هغه د لیکلو طرز کې ممکن یو څه تغیرات راغلي وي. نو په همدې خاطر باندې امغه ډپارټمنټ دا پروژه ترلاسه لاندې نیولې وه چې دا ډکشنري ایډیټ کړي، او دا ډکشنري له نیکه مرغه یو اوپن سورس ډکشنري ده، په دې معنی باندې چې له دې ډکشنري څخه هر څوک په دې شکل باندې استفاده کولای شي دغه ډکشنري په خپل سیستم کې انټیګریټ کړي، دا په دې معنی باندې چې دا ډکشنري مثلا کاپی رائټ یا د چاپ حقوق یا مثلا استفادي حقوق محدود نه دي، دا د مار چا او د هر سیستم خدمت کې راتللی شي.
جهاني صاحب، په پښتو ژبه ډېر زیات ډکشنریان آنلاین او لیکلي د کتابونو په بڼه تر اوسه پورې خپرې شوې دي، هم آنلاین خپرې شوې دي او هم د کتابونو په بڼه. د دې ډکشنري توپیر په څه کې دی؟ البته ما ستاسو پر فیسبوک باندې یو پوسټ هم ولیدی چې په هغه کې تاسو له خلکو نه د غږونو په برخه کې مرسته غوښتي وه. دا غږونه چې تاسو یې له خلکو نه راغواړئ، د کلماتو د تلفظ یا د جملاتو د تلفظ د څرنګوالي په باب ده، آیا دا بیا ای آی ته ورکول کیږي، یعنی مصنوعي ذکاوت ته، یا د دې لپاره ورکول کیږي چې کله چې کنټنټ یا محتوا یا ځینې مطالب خلک جوړوي په هغه کې د پښتو ژبې لپاره یو اصلي د پښتو ژبې ته نږدې غږ وي، داسې د دې لپاره جوړیږي؟ ځکه په نورو ژبو کې خو معلومات ماته شته چې شته، خو د پښتو ژبې په برخه کې هغه لهجه چې چټ جی پی ټي یا همدا د ارتفیشل انټلیجنس یا مصنوعي ذکاوت کاروي، هغه ډیره پښتو ته، طبیعي پښتو ته یا زمونږ کلیوالې پښتو ته ډیره نه ده نږدې. تاسو په دې برخه کې کار کوئ، د غږونه د همدې لپاره راغواړئ؟
نه، لومړی خو دغه د ډکشنري توپیر له نورو ډکشنریانو سره، رښتیا هم ډېر ډکشنریانې چاپ شوي دي، د پېښور د علومو اکاډمۍ، د افغانستان د علومو اکاډمۍ، حتی د خلکو هڅې کړې دي، جوړې کړې دي، چاپ کړې دي، آنلاین په پیډیف شکل باندې نشر کړی دی. خو دا دې هر یو استفاده فرق کوي. مثلا له چاپي ډکشنري څخه یو څوک نشي کولای، ځکه چې جرمني کې مو په افغانستان کې وړ ډکشنري چاپ شوی کتابخانه کې ویزه استفاده نه سم ورڅخه کولای. خو که یو څوک سکن کوي هغه په یو بل لیول باندې د استفاده وړ کیږي، یعنی نور خلکو څخه استفاده کوي. که یو څوک داسې ډیټابیس ته داخلوي چې هغه کې په سرچ باندې یو لغات پیدا کیږي، دا یو بل لیول ډیجیټلایز کول دي. چې کاموسونه ډاٹ کام په نوم باندې یو افغان ځوان دا کار کړی او تر خلونو نړیری ډکشنری یعنی هغه څه یو ډیټا بیس ته داخلي کړی. ولې د دې پروژې کوم کیسې زه کار کوم او د اترشت علوم اکاډمۍ یو هڅه ده، هغه کې دا سیستم په تمامه معنا باندې د دې یا دا ډکشنری په تمامه معنا باندې د دې جوګه ګرځي چې په یو بل سیستم کې انټیګریټ شي. دا په دې معنا باندې چې چټ جی پی ټی، اوپن ای آی، جیمینای، مثلا پرپلیکسټی یا نور ای آی ژبني ماډلونه چې دي، هغه کولای شي په مستقیمه توګه باندې له دې ډکشنری سره وصل کړي او له دې ډکشنری څخه هغه ټول محتویات کولای شي واخلي او استفاده یې کړي. دا په دې معنا باندې چې هغه استفاده یې ژبنیزو ماډلونو ته او هغه ټکنالوژیکي وسایلو ته اسانه کړي ده. نو په همدې خاطر باندې مهمه ده او زموږ هڅه هم دا شی ولا چې د غږونو ورته راټول کړو، یعنی یوه برخه د کار هم دام وه کلمو ته غږونه راټول کړو، ځکه چې پښتو کې یوه ډېره جدي مسله د لهجو مسله ده. د چترو سپورم هغه معیاري لیکدود لا نه ده هم شوی، حتی لا توافقات موجود نه دي په پراخه کچه د ټولو پښتو ویونکو سیمو د خلکو ترمنځ. نو په همدې خاطر باندې لهجې پیژندل مهم دي او تر دې هاخوا که چېرته موږ د هرې لهجې د ویونکو غږ له اوسني لیکدود سره مطابق ولرو، بیا که چېرته مثلا دغه ای آی ژبنیزو ماډلونو ته یو څوک خبرې کوي او په خپله لهجه باندې خبرې ورته کوي، هغه د ای آی ماډل به په ښه شکل باندې کولای شي چې په خبر باندې پوه شي. مثلا تاسو یادونه وکړه که چېرې تاسو چټ جی پی ټی ته په پښتو ژبه باندې هغه د ریکارډ په آپشن کې خبرې وکړې، هغه به ډېر په سختۍ باندې په ډېرو نیمګړو ګډو ماتو جملو باندې پښتو ولیکي. ولې که چېرې تاسو په انګلیسي باندې خبرې ورته وکړئ یا په چکی ژبه باندې یا په آلماني ژبه باندې، هغه په ډېر ښه شکل باندې د تاسو په خبرو باندې کېږي او تاسو خبرې ترانسکرایب کوي، یعنی په ښه شکل باندې لیکي. نو د پښتو ژبې کې د دې نیمګړتیا د لمنځه وړلو لپاره ما د ځینو نورو ملګرو سره مشوره وکړه چې هغو له مخکې په همدې د ژبنیو ماډلونو روزلو کې کار کړی ده. هغه ډېر د آی ټي مسله کې اندي او د پوهنې مسله کې اندي.
همدا ستاسو په فیسبوک پاڼه باندې دا غوښتنه هم د همدې لپاره وه چې همدا بېلابېلې لهجې راټولې کړي ورکړي.
دقیقا ما لومړی دی هغه ډکشنری لپاره د لهجو د راټولولو غوښتنه وکړه. د هغه لپاره محدودو کسانو ته ضرورت درلود. بیا چې مې ولیدل علاقمندان ډېر دي، خلک اماده دي، خلک په حرکت راغلي دي. نو دغه دویم کوم انیشیټیو یا هڅه سیوله د دې موزیلا کامن وایس د عامو غږونو د راټولولو ډیټابیس ته چې سلونه د ډیرو ژبو غږونه او جملې هغه ته تر اوسه پورې پکې ذخیره شوې دي او په زرګونه ساعته خلکو ریکارډ کړی ده. نو ما وپتېله چې خلک اماده دي، خلک کار کوي. نو دا تر ټولو ښه وخت ده چې د پښتو ژبې د ډیټابیس د غني کولو لپاره همدا اوس یو بل اعلان وکړم او له ملګرو څخه مرسته وغواړم. له نیکمرغه تېرو دوه درې ورځو کې په ډېره کچه باندې جملې وغږونه راټول شوي دي او بیا هم د همدې راډیو له دریځ څخه زه غوښتنه کوم چې که چېرې خلک واقعا غواړي کولای شي زما فیسبوک پیدا کړي، همغلته اعلان او لینک موندلی شي او خپلې ژبې ته خدمت کولای شي.
د جانداد جهانی فیسبوک پانا پر فیسبوک شته، تاسو کولای شئ چې هلته دغه معلومات چې ښاغلی جهانی ورکړي دي او همداراز د پوسټونه چې دوی لري په همدې ارتباط دا وګورئ او که لازم وي که غواړئ کولای شئ مرسته هم ورسره وکړئ. ډیره زیاته مننه. خپلو بحثونو ته دوام ورکوو، خو اوس ورځو یو اوریدونکی لرو. مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروگرام دی د ازادي رادیو.
احمد تکل صاحب سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول محترم اوردونکو ته ما لاندې وکړو چې روغ جوړ به تاسو له هغه تعلم د هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه ته راغلاست. مهرباني وکړئ موضوع باندې خبري راست. جانداد جهاني د ژبې په برخه کې کار کوي او همدارس په جرمني کې یو لړ ټولنیز فعالیتونه لري. تاسو چې په هر برخه غواړئ له دوی نه پوښتنه کولای شئ یا کوم خبرې اوریدلې وي کولای شئ چې د دوی پر نظریاتو هم که نظر لري مهرباني وکړئ.
الله دې خوشاله کړي. یو سلام جهاني صاحب محترم ته وامه. الله پاک دې ډېر راته ژوندۍ لري. موږ په دې باندې فخر او افتخار کوو چې د زموږ د پښتنو لپاره دومره غټ خدمت کوي. تکال صاحب محترم، دلته په کلیوالو سیمو کې اکثره ولایتونه چې مثلا د پښتو ژبه چې تاسو ته به تر معلومات ده چې په اکثره مکاتبو کې مثلا د پښتو ژبه خو نو بیلابیل دي. اوس مثلا د کندهار پښتو ژبه جلا ده، د هلمند لهجه جلا ده. مثلا یو پښتو د تکال صاحب محترم خو بیلابیل ډولونه لري، خو په دغه اکثره سیمو کې چې مثلا په بیلابیل ډولونه باندې شاګردان ته درس تحصیل ورکړي. او په پاکستان کې تکل صاحب محترم ما ولیدل چې موږ افغان مهاجر ورونه چلته به شونځي ته مثلا خپل ماشومان بخړي وو. هلته د پښتو ژبې دغه چې و درس تحصیل ډیر کم وو. تکل صاحب محترم کم سنته په اکثره شونځي کې د پښتو ژبې مثلا دغه ډیر وو. هغه دغه انګلیسي ژبه د پښتو سره ګډول په خدا باور وکړه د سلی سر په خلاصې دی. نو د محترم جانبا صاحب هم ما دا غوښتنه چې مثلا دغه مر په پښتو ژبه خو لکه مخکې چې ما اشاره وته وکړه بیلابیل لهجې ته اصلي خوندور ژبه چې مثلا د افغانستان پښتو ژبه کم ده، د کندهار ده، د کابل ده، مثلا پښتو خو بیلابیل ډولونه لري چې اصلي ژبه کم ژبه ده.
ډیره زیاته مننه تل صاحب له تاسو نه. جهانی صاحب، جالب پوښتنه ده، په دې خاطر چې تاسو خو له مختلفو خلکو نه د مختلفو سیمو له اوسیدونکو نه اوازونه راټولوي او دا به هم بیا ورکوي مصنوعي زکاوت ته، هغه څنګه قضاوت کوي کوم یو راخلي؟ که څه هم تاسو مخکې لږ څه رڼا پرې واچوله چې دا د دې لپاره دي چې چټ جی پی ټي یا اے آی اوپن اے آی د دوی د خلکو په سوالونو په پوښتنو او په هغو مسایلو چې هلته یې مطرح کوي په هغه باندې پوه شي. مګر که د دوی پوښتنې ته هم ځواب ورکوي، مخصوصا د دې برخه کې چې کومه لهجه ډېره د دوی لپاره ستاسو لپاره جالبه ده، یا کله چې تاسو له خلکو نه پوښتنه کوي تر ډېره ځوابونه ترلاسه کوي؟
ډېره جالبه پوښتنه ده. یو جدي موضوع ده. د موږ سي کله په دغه هڅه کې روان یو، مختلفو دریځونو سره مخامخ کیږو. خلک واکن حساس دي په دې اړوند باندې. او یو موضوع ده هم چې هر څوک د خپلې موضوع ته له خپل اړخه ګوري. زه به دې ملګري ته یو خاطره وړاندې کوم. زه خپله دغه همبولډ پوهنتون کې سي کوم د پښتو ژبې پروفیسر ده. دا آلمانی ده، یعنی جرمنی ده، او دا ډیر مشهور ده، تقریبا د شپیتو کلونو ده. هغه سره سیما کله د کتاب ایډیټ باندې کار کوم. ما ورته ویل چې په افغانستان کې سی اوس کومه مروجه کتابي پښتو موږ لرو، باید هغه د کتاب متن لکه مثلا یاګانې همدغه ته باید واړو. هغه ویل وای په افغانستان کې حتی موږ د دې تضمین نسو کولای چې اتمن دا لهجه دا اوس کومه لهجه ده په کتابي بڼه باندې دا دی غالبه پاتې شي. یعنی مثلا که موږ تاسو تیر سل کاله یا یو نیم سل کاله هغه د پښتو کتابت وګورو، په هره دوره کې حتی دغه کتابت تغییر کړی ده. یعنی مثلا یو وخت کې په نصاب کې یوه ژبه ډیره غالبه وای، یوه لهجه ډیره غالبه ښکارېدله، بیا وروسته یوه بله لهجه ډیره غالبه ښکارېده. حتی په مختلفو ساحو کې فرق کوي. لکه اوس مثلا تاسو کله خطي خوا ته واوړئ، پېښور د علومو اکاډمي په کارونو کتابونو کې یوه لهجه ډیره غالبه ښکاري. د کوټې یا بلوچستان د علومو اکاډمي او د هغې سیمې د پښتنو په کتابت کې حتی بله لهجه غالبه ښکاري. په افغانستان کې قسم سي د زموږ د معرف کتابونه تقریبا په یو لهجه باندې لیکل شوي. په تیرو شلو کلونو کې اوس موږ کومه د کتابت لهجه لرو؟ قسم سي د خلک فکر کوي چې دا اتمن دا ډېره د کندهار لهجه نه ده، دا ډېره مرکزي سیمو لهجه ده. ولې دا لهجه تقریبا ټولې هغه لهجې په بر کې لري، او یو دغسې په نسبي شکل باندې توافق ورباندې شوی ده. زما په نظر باندې که چیرې زه په همدې شکل باندې لیکل کوم، یو څوک له هلمند څخه هم په همدې شکل لیکل کوي، یو څوک له ننګرهار څخه هم په همدې شکل باندې لیکل کوي، دا به دې معنی سي موږ یو اندازه توافق په دې باندې لرو او توافق خدای یعنی زما په نظر باندې باید توافق ته ورسیږو او په یو مشترک لیکدود باندې توافق وشي او تر اوسه پورې یو بل نقطه چې باید ورته اشاره وسی او زما په نظر باندې یو دویم ګام د سید اخیستل کېدلو په حالت کې ده هغه دا ده چې دغه ګوګل کې کوم ویب سایټونو کې لیکنې شوي وي یا کوم کتابونه تر اوسه پورې لیکل شوي وو دا چر جی پی ټی کچر تاسو اوس په پښتو ژبه پښتانه څخه وکړي هغه په یو شکل باندې لیکل کوي یا جیمنای په همدې شکل باندې لیکل کوي او دا دغه لیکل د سیارام آرام موږ ټول غواړو چې هغه خپل لیکل ور سره برابر کړو یعنی دغه ژبني ماډلونه له موږ څخه زده کړه کوي او موږ له دوی څخه زده کړه کوو بلاخره آرام آرام قدم په قدم باندې موږ تاسو په لیکلو کې یو یو سټنډرډ لیکدود ته رسیږو محلی او کلیوالي لهجه به هغه صفاته کېږي او یعنی د خپل د پښتو ژبې خپل ادا او د یاري سیمې ژبه خپل ادا یعنی کچې د سهلمن تلار شي د هغه خلکو خبرې اوري خوندورې دي خوږې دي هم د سیمه مثلا کونړ تلار شي یا مثلا شمال تلار شي جنوب تلار شي مرکزی سیمو کې هر لهجه په خپل ځای باندې محترمه ده ولې د لیکدود لپاره موږ ارتیا لرو چې په مشخصه شکل باندې لیکدود وکړو چې هغه د ټولو لپاره هم د فهم وړ وي هم د توافق وړ وي ترڅو موږ وکولای شو مخکې لاړ شو زه دا قضاوت نه کوم چې کومه لهجه خوږه ده یا اصلي نه معیاري ده یا څه ډول ده خو بلاخره به ټولنه په همدې باندې قضاوت وکړي او ټولنه به توافق وکړي چې اوس یې زما په نظر باندې یو څه توافق کړی ده
کور مودن یو برخه توافقات مخکې د پخوانیو د مخکې څلوېختو پنځه څلوېختو کلونو نه مخکې دولتونو کړی وو د افغانستان د علومو اکاډمي وه پښتو ټولنه وه او وروسته بیا حتی په مهاجرت کې ځینې ټولنې وې چې هغو پر یو ګډ لیکدود باندې توافق کړی او د افغانستان مخصوصا د افغانستان بیا د ویلو ژبه د هم تقریبا یوه ګډه ژبه ده چې د مختلفو لهجو ویندویانو پکې خپل څیره ویني خپل هغه خپل فرهنګي متره پکې ویني ورزو یو بل اوریدونکو هم را سره د مسایلو ته بیا تاسو ورسره هم اشاره وکي جهاني صاحب مهرباني وکي د ژوند رنگونه پروګرام د ازادي رادیو
سلام
علیکم وعلیکم السلام خبرونه ته راغلاست مهرباني وکړئ جهاني صاحب ته څه دی ویلو لرئ یا هغه مسائل چې دوی مطرح کړي
مننه روغ اوسېږي بلکې تکل صاحب وګوره دغه جمهوریت وخت کې خو زیاتره لکه دا ژر باندې تاسو خبرې وکړې ډېره مانې وایه نه پنځونو کې هم بعضې اوقاتو کې زمونږ نو ډېر عمرو کې دفتر وکړي په دغه صاحب یو اکاډمیک جوړ به هم شي ډېر تضاد کېدو سره نو ما جهاني صاحب دا پوښتنه وشي دوی مقابله کوله دوی ته سره ته معلومېده چې د دې تضاد وجود درلود نه درلود یعنې په زیاتره جوړې خو د سو پنځونو دې یاد کړي غزنی کې ویل خوست پکتیکا کې ویل تقریبا نو کابل پانتون کې نو په دغه جوړې خدای وقت دې وساجي کړی تقریبا ان دې په خپل عمر ته پوره کړی نو په دغه ما سوال تکل صاحب یعنې دې کوشش خلکو ډېر کوو یعنې تاسو ته بهتره معلومېده چې پښتو سره چندانې خلکو
جهانی صاحب
کرښتیا وایم چې ما وخت دی لپاره هڅه نه کړی چې خپل ژبه په بل چا باندې برتره وکړم یعنی ما هڅه نه کړی چې مثلا یو څوک په فارسی غږیږي د کوم ملي پښتو نه غږیږي یا ذات من هغه ارجه کې پښتو غږیدلایم دریم زموږ ملي ژبه ده پښتون زموږ ملي ژبه ده ژبې مخکې کول زما په نظر باندې هر ځای یادول او هر ځای لچانه د دې پوښتنه کول چې تاسو ولې مثلا په پښتو نه غږیږي یا ولې په دری باندې نه غږیږي زما په نظر باندې مناسب او دسی چلند نه د چاغه واقعا مثبت تغییر راوړي. مثبت تغییر په کار باندې راځي. متاسفانه پښتانه کزه مثلا پښتانه مخاطب دي دلته هر ځای اعتراض لري، ولی د کار په وخت کې ډیر کم خلک کار کوي، د کار په وخت کې ډیر کم خلک واقعا راځي او د تغییر لپاره هڅه کوي. زما خپل دریځ دا شاید که چیرته د ژبې اړوند تعصب او مثلا دغه کرک او تبعیض او بدبیني که څوک د دفاع لپاره هم کوي هغه هم نامناسبه ده. حتی که څوک وایي چې زه په حقه باندې د پښتو ژبې لپاره د دري ژبې لپاره دا مبارزه کوم، دا هم زما په نظر باندې ناحقه ده. دا تنه د پښتو لپاره په ناحقه نه ده، دا د دري لپاره هم په ناحقه ده، دا د ازبکي لپاره هم په ناحقه ده. د ژبې اړوند یا د قوم په اساس باندې یا د سمت په اساس باندې حتی دا د مطرح کول او په همدې اړوند باندې پالیسي تطبیق کول دا ټول نامناسب اقدامات دي. متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې هم همدا اوس هم او حتی په تیرو 50 کلونو کې هم وایو دا مسائل همیشه مطرح شوي دي. یو تعداد خلک وولو چې له خپل قدرت نه سوی استفاده کوله، مقابله ژبه یې تذیب کوله. حتما وایي پښتو په مقابل کې هم دغسې کارونه شوي، حتما د دري ژبې په مقابل کې هم دا چارې شوي دي، حتما د ازبکي ژبې په اړوند باندې سیستماتیک توګه باندې هم داسې کار شوی دی.
فکر کوي جهاني صاحب لږ شرحه کوي چې په څه دلیل نتیجه نه ورکوي یا ولې ښه کار نه دی؟
یعنی زما په نظر باندې دا شیان کرک زیږوي. که چېرته مثلا تاسو په یو چا باندې اعتراض کوئ چې هغه د حتما پښتو وایي، در حال کې چې هغه پښتو نه ده یا پښتون د پښتو مخاطبین پښتانه نه دي، دا مثلا هغه دې ته نسي واداره کولای چې هغه د حتما دا کار وکړي. د ما په نظر تر ټولو ښه خبره دا ده چې داسې نسي د بل چا ځای ونیسي، یعنی خپل ځای خلق کوي، مثلا خپله یو مثبت تغییر راوړي، خپل د خپل ژبې لپاره یو کار وکړي، یو اقدام وکړي. د پښتو ژبې لپاره واقعا کار هغو خلکو کړی دی چې تیرو شلو کلونو کې کتابونه لیکلي، په تیرو شلو کلونو کې په میلیونونو صفحې دولتي اسناد ترجمه کړي دي، پښتو ژبې ته اداري اسنادونه ترجمه کړي دي، چوکاټونه یې جوړ کړي دي د موسساتو لپاره، د نورو شیانو لپاره. هغه خلک ولو چې ژبې سیستم ته داخله کړي دي، هغه خلک دي چې ژبې ګوګل ته داخله کړي دي، هغه خلک دي چې ژبې عمومي او علمي بحثونو ته داخله کړي دي، نه هغه خلک
د ستاسو د خبرو لنډیز کزه سم وایم چې زه سم پوه شوم، دا دی چې په نورو کار ملري خپل ژبې ته کار وکړي. همدغه څه
دقیقا
خدای عمر کې مېرمنه
مننه. زما لیدلوری همدا شی ده، او دغه اوسنی کار کې چې زه مصروف یم دو څو ورځو کې، یعنی د پښتو ژبې د ډیټابیس ته غني کول اړوند ډېر زیات خلک راځي، ګروپ ته ګروپ نه لیدنه کوي، او یا مثلا یو پیغام پرېږدي ته خدمت وکړم. یعنی مثلا خلک دې ته آماده دي چې دی خدمت غږ ډېر په لوړ غږ باندې کوي، ولی کله چې په عملي شکل ورته وسي وروره په خط یو دقه وخت په دې باندې مصرف کوي چې دا غږ مو دلته ثبت کړی هغه نه کوي. یعنی زما په نظر باندې په عموم کې موږ خلک اعتراض ډېر کوي، موږ خلک په نورو نیوکه ډېره کوي، موږ خلک همیشه داسې فکر کوي موږ څخه خلکو حق اخیستی ده، موږ قرباني شوي یو، ولی په عمل کې ازما په نظر که قربانی ټول قربانی دی، ازبکان هم قربانی دی، ازبکی ژبه هم قربانی شوی، پښتو ژبه هم قربانی شوی، دری ژبه هم قربانی شوی، پښتون قربانی شوی، هر لهجه هم قربانی شوی، ټول خلګم او یای څوکم نه دی شوی.
بله
موږ یو نامطلوب ذهنیت لرو او په همدې خاطر باندې کار هم نه کوو، یعنی واقعي او غزنه کار ډیر کم خلک کوي.
مننه. موږ ژمنه کړې و چې تاسو ټولنیز نظریات او په یو ډول سره سیاسي نظریات به هم مخلوخه شو چې دا مهم واوریدل په زړه پوري دي. په برلین کې تاسو یو فرهنګي ټولنه لري، په دې ټولنه کې تاسو څه کوي؟ چا سره څوک په کې راټول دي او هغه ورځنی یا اونیز یا میاشتنی فعالیتونه مو څه دي؟
برلین کې افغان ځوانان نظر نورو خارونو ته شاید ډیر فعالوي. موږ د هڅو په نوم باندې یو ټولنیز نهاد جوړ کړی دی، یا ټولنیز بنسټ مو جوړ کړی دی، د هغه په رسمي شکل باندې له دولت سره راجستر ده. یعنی د دې کار ټول مسولیت ما سره نه ده، زه د دې کار یو برخه یم. او دې کې نور هغه ځوانان دي ځینې مخکې راغلي او ځینې اوسني راغلي دي. او تر ټولو غټه هڅه د موږ دا ده چې افغانان یو بل سره ونښلو او له محیط سره او له دولتي ادارو سره، یعنی په مجموع کې د افغانانو ترمنځ یو د اتصال پل واوسي، یو مرکز واوسي، دلته خلک راټول شي. یو څو فعالیتونه سي نظر نورو ته د مثال په توګه باندې زه ویلی شم. یو دا چې یوه مجله م چاپه او د حقوق په نوم باندې ده او له نیکمرغه په دغو ورځو کې شپږمه ګڼم تیاره شوې ده، نشر ته آماده ده، سی هم په چاپي بڼه باندې هم په الکترونیک بڼه باندې.
د ټولنې نوم هم هڅوب دی او د مجلې خپرنیز ارګان نوم یې هم هڅوب.
دقیقا و هڅوب هیڅ واو بې ده او په المانی ژبه باندې لکه هزوب غوندې لیکله، یعنی د څه په ځای باندې زائر د کوکی سرچ کوي کولای شي پیدا کی. او د 2022 کال ل فایل څخه ونیزي غونډم درلودلې دی افغانانو د همغږي مرکز په نوم باندې یو ځای ورته انتخاب کړی وو. دغه جلا پاڼه چلا کړی وو چې تقریبا هڅې ټولې ام دې ارګان ویولې او مختلفو نمونو باندې دې لپاره چې ارپالې تجلانو ورکړو. البته موږ راونی غونډه کوله او هغه افغانانو چې کوم تازه راغلي او ستونزې لرلې کوم لارښوونو ته ضرورت درلود یا فقط دې په خاطر باندې چې معمولا افغانان ډېر اجتماعي خلک دي، هغه خپل کلتور کې ناست لري، بندارونه لري، مثلا معمولا ځوانان د جماعت مخکې راځي کینی هم دې شکل باندې موږ هم کښېناستلو، یو چای مو هم څښلو. خو غونډې بیا یو اندازه ټکنۍ شوې ځکه ملګري اول سره راغلي وو، ډېر خلک کار یې نه درلود. بیا وروسته خلکو ډېر کارونو کې مصروفه شول. او دې تر څنګ موږ د مثلا د پښتو ژبې د مورنیو ژبو ورځ یا د اخترونو ورځ د نوروز ورځ او بدغو ورځو کې او ستر پروګرامونه جوړو، په هغه کې ځوانان راځي، په هغه کې اتڼ وي، په هغه کې غونډه وي، په هغه کې خبرې وي، تقریرونه وي. د ازادۍ په ورځ باندې چې د 27 یا د اګست 19 د پتیرو کلونو کې مو برنامې او خپرونې جوړې کړې وي. موږ په دې شکل او په دغو هڅو باندې لګیا یو او د لا ډېرو رضاکارو په لټه کې یو، لا ډېر خلک چې مسؤلیتونه واخلي. البته تاسو ته معلومه ده دلته د خلکو ژوند ډېر مصروف او ستړی ده او ډېره سخته ده چې ټولنیز فعالیتونه هم خلک هغه د خپلو رسمي او شخصي مصروفیتونو تر څنګ وپالي.
جهاني صاحب، تاسو مخکې په افغانستان کې د ځینو کړیو کې، ځینو ځانګړو کړیو کې د قومي تعصبونو د مخالفتونو د دې یادونه وکړه، د ژبنیو تعصبونو یادونه مو وکړه، او تاسو په دې کې ستاسو دریز ماته ډیر عالی او ښه ښکاره شو. په اکثره د ټولنې چې په بهر کې د افغانانو جوړې شوې دي، متاسفانه د همدغو کرکو، البته اکثر به نه وایم خو په هر صورت په ځینو دغو ټولنو کې داسې کسان راټول شوي دي چې په خپلو کې نه دي سره جوړ، یو د بل پر وړاندې، د بل د ژبې، د بل د قوم، د بل د اصلیت او فرهنګ، د دې په باب څرګندونې کوي. دوه ورځې، پنځه ورځې په یوه ټولنه کې سره راټول شي، بیا په هر دلیل چې وي په مختلفو پلمو له یو بل نه سره جلا کیږي. دغه ټولنه چې تاسو پکې یاست او نور ملګري هم در سره دي، په دې کې له داسې پیښو سره مخامخ شوي یاست؟
موږ شخصا له دغه سپېخو سره ځکه نه یو مخامخ شوي چې د موږ فاصلتنامه کې همدا لیکلی دی، زموږ لپاره قوم، سمت او ژبه او نژادي تفاوتونه اصلا مطرح نه دي. موږ ټولو خلکو ته په یوه سترګه او په برابر سترګه ګورو. او حتی زموږ یوه ځانګړې هڅه چې ما یې مخکې یادونه ونه کړه، هغه دا وله چې په المان کې د ټولو افغاني نهادونو ترمنځ یو د همغږي یو نیټورک جوړ کړو، درس دی دی خپل منځ کې پاسانه توګه باندې تماس ونی ولا شي یو بل وپیژني او یو بل څخه مرسته وغواړي مګله ډیرو نه حدونو سره نورو نه حدونو سره تماس نیول او لاو سره کینست یو لاو سره غړي وغونډي نیول دي او موږ هم دغه مسلې ته متوجي یو ځنې دغه ستونزې یعنی موږ مشخصا په همدې مواردو باندې بحث کړی او زما خپل نظر دا شی ده چې حتی دغه مسائل او دغه فاصلې یوازې د کرکې زیږندم نه دي. مسله د نیټورک هم د نیټورک په دې معنی باندې چې مثلا په فیسبوک کې سوشل میډیا کې له ما سره ډېر زیات پښتانه لګری دي، نو ځکه چېرته د یوې خپرونې د یوې پروګرام په اړوند باندې خبره نشر کوم، ډېری هغه زما پښتانه ملګري دا خبر ویني او راځي په همغه برنامه یا پروګرام کې ما سره پښتانه ګډون کوي. د یو بل هزاره ورور سره چې هغه مثلا د مالستان اوسېدونکی ده په افغانستان کې، د هغه نیټورک کې ډېر هغه د مالستان او د دایکندي او د جاغوري ملګري دي، نو هغه سې کله پوسټ کوي ما ته نه رارسېږي، یا د هغه ستوریز نه وینم، د هغه د پروګرام او خبر نه برنامې نه زه نه خبرېږم. د یو بل بدخشاني ملګري یا ورور له پروګرامونو نه موږ نه خبرېږو، نو بینان ځینې وخت کې دغه د نیټورک محدودیتونه د دې لامل شوي دي چې موږ فاصلې ولرو. ولې دا فاصلې قطعا د کرکې او د نفرت په معنا باندې نه دي، ولې متاسفانه هغه سې پېښې هم شوي دي وشته چې معمولا هغه افغانان ځینې دغسې عمومي برنامو کې راغونډېږي، بیا هم هغه د قوم او د قبیلې او د سمت او د دې اړوند خبرې کوي. نو موږ سره ډېر نور ملګري همغږي وي، یعنې د نورو قومونو د نورو سیمو خلک، چې یوه داسې هڅه باید وشي چې په هغه کې هغه افغاني مدني او ټولنیز نهادونه چې په المان کې خصوصا موجود دي او هڅه لري او فکر لري چې له نورو سره په ګډه باندې کار وکړي، ترڅو موږ یو دغسې سیستم جوړ کړو چې د دې ترمنځ همغږي اسان هم شي او په عین حال کې دګړګه دګټ کار زمينه برابر
شي. په جرمني کې یو لوی ستونزه چې اوس په دڅو میاشتو کې راغلي دغه دا چې یو شمیر هغه کسان چې په جنایتونو کې ښکیل دي هغه افغانستان ته استوي، او د ځینې کورنۍ مخصوصا هغه چې تازه راغلي دي او تر اوسه پورې په جرمني کې د استوګنې قانوني اسناد یا هغه پاسپورتونه او لازم اسناد نه لري، دوی اندېښمن کړي دي د دغه ستونزې د حل خو لاره نه لري، ځکه چې هغه خو د جرمني حکومت د خپلې پریکړې غو کوي. ولې په هر صورت د دغه اندېښنو د لرې کولو لپاره د دغه ځوانانو د لارښوونې لپاره چې په څه ډول په ټولنه کې کولای شي دوی مدغم شي یا انټیګریټ شي په هغه انګریزي اصطلاح څو وکولای شي چې له جنایتونو یا له جنایي ډلو یا دغه کریمینل سی دوی ورته وایي کنه له جنایي ډلو مافیایي ډلو سره د دوی اړیکه ختم شي او راشي خپل عادي ژوند ته له خپلو کورنیو سره ژوند وکي او له دغو لویو ستونزو نه ځانونه وساتي.
په دې اړوند باندې موږ یعنی خاص فکر درلود او د دغه هڅو یو له اساسي موخو څخه هم دا ده چې په انټیګریشن کې له افغانانو سره سپالمان کې اوسې مرسته وکړي. د همدې لپاره همدې مجله کې لارښوونې موجودې دي، د المان د ځینو قوانینو د المان پیژندنې اړوند مثلا مقالې درلودلې، د المان د جزایي قانون اړوند مو ځینې مادې دلته راژباړلې دي، د المان کې د لایسنس اخیستلو موارد مو راژباړلې دي او موجود دي. په المان کې د ژبنیو کورسونو د پیدا کولو معلومات هم هلته موجود دي، او ټولو هغه څه چې زموږ فکر در رسېدو یا موږ مخکینیو ملګرو یا وروستنیو تجربه کړې وو دا موږ ټول هم هلته لیکلي وو. په اړه برنامه کې د همدې یادونه کړې، زموږ ډېره هڅه هم دا شی ده او د دې تر څنګ دی اډوکسی یا دی افغانانو مهاجرو د حقوقو د دفاع لپاره مو مامي شغل کړی دی، او پام دې هڅه کیو هغه خلک چې کبه هم زما د غاوري افغانان دي زما په نظر باندې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د المان دولت په پالیسیانو کې ممکن متغیر رانه سوستلای، زما په نظر باندې مسله داسې نه ده په اوږد مهال کې تغیر راوستل کېدلای شي. افغانان هر څومره زر سي په ټولنه کې انټیګریټ سي، هر څومره زر سي له تماجرو ملاتړو نهادونو سره په تماس کې سي، هر څومره زر سي د دین روانو بې عدالتیو په وړاندې په مسؤلانه شکل باندې په مدني شکل باندې غږ جګ کړي، د دې په ګټه باندې د ځکه د المان دولت او سیاسون ځینې پرېکړې چې کوي هغه هغه هم دې وضعیت ته ګوري چې د خلکو دفاع څومره ده، د خلکو اعتراض څومره ده، د خلکو خپل دریځ څنګه ده. نو موږ زما په نظر باندې مهاجر فقط باید نظارهګر ونه اوسي، خپله دې یو اکټیو ارګان پایس باندې یا عنصر پایس باندې فکر وکړي او ځان دفاع وکړي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. جانداد جهانی افغان فعال او چې په جرمنی کې د جرمنی په پلازمینه برلین کې اوسي، د ژوند رنگونه په نننی پروګرام کې تر سره ملمو. له دوی نه مننه کو او له تاسو هم قدرمن اوریدونکو مننه کوم چې د خبرونه مو تر دې ځای واورید. له هغه اوریدونکو چې تماسونه ونیول او په دې برخه کې ګډون وکاو هم ډیره زیاته مننه کوم. دا نننی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بل خبرونه د خدای په امان.
سو